وسته سر راپورته کړ چې په دې برخه کې بمبیا ورسته یو څه وضاحت لته سو خوړو هغه وخت نتیجه ورن کړه. اوس څه فکر کوي چې آیا دغه رقم عملیات او دغه رقم هڅې به نتیجه ورکړي که چیرته وشي؟
زه فکر نه کوم، ځکه اصلي علت په وزیرستان کې هم چې کوم دغه ترهګرې ډلې د پخوا نه وې، دوی ته پخوا ډېر دغه فرصتونه مساعد شوي وو، او امریکایانو کله چې په افغانستان کې ور دوی زمونږ او تاسو دا په یادېږي چې دغه ترهګرو مشران امریکایانو په نښه کړي وو، او دا یې هره ورځ په ډرون تیارو دوی ویشتل، او دغه قمندانان دي دوی دغه نور هغه کسان چې د دې ځینه د طالبانو مشرانو دوی په وزیرستانو ځینې په بلوچستان کې چې وو د بلوچستان په سیمو کې دا امریکایانو په نښه کړي دي. اوس د دې نه موږ او تاسې مثلا د اختر محمد منصور وژنه بلوچستان کې ترسره شوه، د امریکایي تیارو د بي پیلوټه تیارو لخوا نه وویشتل شو، خو په هر ترتیب یعنی د مسلې اساسي حل د جنګ لاره نه ده. یعنی تر اوسه پورې نه امریکا نه پاکستان نه پخواني د افغانستان حکومت دغسې یو تګلاره دې ونه لټوله چې دغه مسایل دې په خبرو حل شي. هغه کوم چې په پاکستان کې دغه ډلی ټي یا ټي ټي پي دی یا نور دي، دوی داسې نه وایي چې موږ تر اخره پورې د پاکستان حکومت سره موږ جګړه کوو. دوی دا وایي چې زموږ حق دې موږ ته راکړ شي، پښتونخوا کوم چې موږ غواړو اکثریت موږ یو. یعنی دوی تر اوسه پورې دې شي ته قانون دي، او زه فکر نه کوم که په جنګ باندې، ځکه جنګ شل کاله امریکا په افغانستان کې وکړو او دغه نه مخکې هم دغه سرحدونو کې دغه مشکلات وو، لیکن دغه مسله حل نه شي. د دې ښه لاره به دا وي چې دوی داسې یو میکانیزم باندې فکر وکړي چې هغه دغه جګړه ودروي، او جګړه په دې درول کېږي چې تاسې مقابل لوري ته قناعت ورکوي، هغوی دې ته قانع کوي چې دغه
جګړه که تاسې کوئ که بل څوک کوي. دا شبر صاحب، زما ستاسو نه یو پوښتنه لرله، لکه اتمر صاحب د سولې سولیزه حل د مسلې رئیستو خبره وکړه، او کېدای شي دوی اشاره همدغه خبرو ته وه، خو زه دا وایم چې د پاکستان وزیر اعظم وار وار چې کوم نگران وزیر اعظم دی هغه دا ویلي ده چې طالبانو سره یوازینۍ لار ده د تحریک طالبان پاکستان سره، پاکستان کې چې کوم نورې وسله والې ډلې دي چې دوی وسله کېږي او تسلیم شي، دوی سره د سولې د خبرو هیڅ امکان نشته، او د پاکستان کې څومره سیاسي ګوندونه دي هغه ټول هم دغه خبره کوي چې د عمران خان په وخت کې چې کوم پخوانی وزیر اعظم د پاکستان دغه په حکومت کې په 2020 کې د طالبانو سره په 2020 کې طالبانو سره خبرې وشوې، طریق طالبان پاکستان سره، او دغه په نتیجه کې چې په جیلونو کې کوم د طریق طالبان پاکستان غړي و هغه را خوشي شو، دغه سي د افغانستان نه دغه طریق طالبان پاکستان چې کوم وسله والو هغه را وستل شول پاکستان کې په قبایلي سیمو کې ځای پر ځای کړل شول، نغه چې د سولې خبرې همیشا هغه تاوان رسول.
البته دا د اوسنی د کاکړ دا نظر دی، کوم پیاج وی د کله چې سباندې دوه کاله مخکې طالبانو کابل ونیو، له هغه وروسته چې د طالبانو سره د سولې خبرې پیل کړل ټي ټي پی سره پاکستان، بیا اوربند موش، بیا دا اوربند مات شو. زما نوم هیر دی، د په قبایلو کې د پاوچ یو مشرو تاسو
فیزمید په مشری باندې؟
نه نه، فیزمید نه، یو ریټایرډ جنرال دی، یغه سره خبرې کوو، ما نومیر شو، یغه سره ما خبرې وکړې، یغه ویل وای پوزیان هیڅ کلام نه غواړي چې د سولې خبرې وکړي.
رستم شاه مومن جوړ تاسو ده؟
نه، یو بل
پوزي چارواکنه
نه دی. نو دغه خبره زما په یاد شوله، یغه ویل وای
بریګیډیر سر نذیر بوګر
ګومان کوم دی، یغه ویل سي د پوزیان هر وخت په زور باندې باور لري نو په خبرو باندې. او بل مومن صاحب، د ستاسو تر خبرې پورې مثلا له بلوچستان سره هم د پاکستان پوځیانو خبرې نه دي کړې، د سولې خبرې له پښتون دوی ډلې سره هم، د پښتون ژغورنې له غورځنګ له ډلې سره هم، یو خو غوښتنې ډېرې سولې سي دي، خو له هغوی سره هم خبرې نه دي کړې. او په ځای دي چې فرزن پښتون چې کله نیول شوی دی لږه ورسته به د علي وزیر خبري به واورو چې د پښتون غورنې د غورځنګ د مشر منظور پښتون تر نیول ورسته د څومره سخته خبري وکړي هم د پاکستان د پاوس په برخه کې او هم د پاکستان د ټول حتی د پاکستان جوړښت تهدید کو د سرګندونې سره ور
پټورو نه غټ سمګلر پټورو نه غټ ډاکو پټورو نه زیات بدمعاش پټورو نه زیات قاتل نن د پاکستان فوج دی نن د پاکستان فوج دی نن تاسو ویني چې نن پولیس هم بے وسدی نن اف سی هم بے وسدا نن اف ای هم بے وسدی نن هم نور داسې لویز هم بے وسدی د پاکستان د فوج نه علاوه چې څومره سکیورټی ادارې دي دا ټول بے وسدی هغه موږ پیژنو د مشتره مخامخ شي ایون چې په فوج کې د ننه که تاسو ته فکر وي د مشتره ملاویږي پښتنو هم یو سوچ اختیار کړی دی پښتنو افسرانو سپایان هم په دې باندې پوه شوي دي چې دا فوج دا پاکستان فوج دا پنجاب فوج دی دا ملک دا وحدت دا ملک دا یووالی په ملک برابروالی فوج نه دی دا صرف دا پنجاب تحفظ کی دا پښتون بلوچ او دا نور محکومونو وطن لوټ کوي تم چې څومره زوروي تم چې څومره ټکوي تم چې څومره چومرم تخفه کوي په دې باندې مش خوشحالي جو اپ دې باندې چې د موږ روح ته تسکین وشي چې د موږ دشمن معلوم دی د موږ روح ته تسکین وشي چې موږ دشمن پیژندلای دی ته به ډیر ته وای په چې کله زه ریمانډ باندې وم د لاسونه را تړلی وو بیا راته وای چې افغانستان ډیر در باندې ګران دی ما ورته وای چې کزه درته وایم چې ډیر باندې ډیر باندې ګران دی
اوس د علي وزیر خبرې وي په ځای دي چې په خلکو باندې فشار راوړل شي نرم شي سخت شي په دې برخه باندې اتمر صاحب نظر هم وخت اتمر صاحب څنګه همداسې نه ده کله چې د زور للارې وای څوک فشار راوړي تاسو مخکې ډېر شی موضوع ته اشاره وکړه امریکا او ناټو شل کاله په افغانستان کې جګړه وکړه لیکن اخر مشکل د خبرو للارې د سهال کوچ خپل قوی وبس افغانستان نه همدارس د شوروي اتحاد قوی وبس افغانستان وتلې د بننسوان حسوته لار حواره کړ چې بیا اون شو خو بیا بیل خبره ده حتی د ویتنام جګړه د دنیا ټولي جګړه په سولا حل کېدای شي څنګه همداسې نه ده
یقینا زه په دې باور یم ګورې د پاکستان مشکل یوازې پښتنو سره نه کې چې تاسو هغه ته اشاره وکړه ده بلوچ سره ده سند سره ده پښتنو سره ده او دا د دوی پښتانه اوس داسې شاید نه غواړي د پاکستان نه چې وغواړي چې هغوی پښتونستان جوړ کړي پښتونستان آزاد کړي مستقل واچي پښتون د پاکستان په حکومت کې خپله برخه غواړي پښتون د پاکستان په اوسني حکومت کې خپل حق غواړي پښتون دا وایي چې منګه باید خپل شکل باندې پاکستان کې ژوند کړي بلوچ هم همدا خبره کوي بلوچ همداسې نه غواړي چې بلوچستان مستقل وغواړي بلوچ دا وایي چې زما منافع هغه زیرمې ګاز تاسې اخلئ خپله بلوچستان یو ډېر پسرفته ایالت دی دلته هغه رفاهي سکیمونه نشته دلته تعلیم سیستم ډېر ضعیف دی دلته خلک هغه امکانات چې په پنجاب کې لري دلته نه لري نو د هغه په مقابل کې دوی مقاومت کوي یعنی دوی خپل برخه غواړي سند هم همداسې دی چې سند مثلا که تاسو وګورئ کراچي یا سند د پاکستان د هغه مهم ایالتونه دي او کراچي د پاکستان د لویو ښارونو ځینې دی اوسه لیکن ورو ورو کراچي یا سند خپل اهمیت د لاسه ورکوي ټول قوت د پنجاب سره دی او پنجاب دی چې دلته پښتنو سره دی مخالفت کوي بلوچ سره کوي سنګیان سره کوي یوازې پنجاب دی دغه کسان چې دي دا بلوچ پښتانه او سیندي دوی داسې نه غواړي چې د پاکستان تجزیه وغواړي، دوی داسې نه غواړي چې علاده دوی ځان ته هېوادونه کړي، چې دوی دا غواړي چې زمونږ برخه مونږ ته راکړي، زمونږ حق راکړي. مثلا پروژې ټول د دغې ایالتونو د دي امتیاز چې اخلي هغه پنجاب وایي
او به خیستاس خبره پر کوم خو په پاکستان کې چې کومه مسله روانه ده ک د تحریک طالبان پاکستان خبرو کونو تحریک طالبان پاکستان و چې دغه پښتون مېشت سیمه چې دي قبایلی سیمه دغه ترپونه دوی ته پرې خودل شي، دوی په کې د خپل خوخي شری نظام نه پېزول غواړي، دوی دغه غوښتن لري او غوسه پاکستان ریاست و چې موږ سره کله هم دانه منو. بیا که د پښتنو عمومي خبره وشي د پی ټی ایم خبره د کې وشي نو پی ټی ایم وایي چې دغه تک چې څومره هم بدمنی شوی دا د غیر خید ولټول چې د دې تر شا څوک او دا و څوک یو دی چې موږ امن غواړو دغه سیمه دې د ماینونو پاک کړ شي، دغه تک چې جنگ بند کړ شي، دغه تک چې د جنگونو پر سر د پیسو ګټل بند کړ شي. پښتانه زیاتره یا د چې پی ټی ایم چې کومه دغه د غوښتنې دي به کبل خو بیا موږ بلوچ ته لاړ شو، بیا بلوچستان کې به چې کومه وسلواله ډلې دي هغه آزادې غوښتون کړي، هغه چې موږ د پاکستان نه بیلیګو، موږ غواړو چې ځان خپل هواد جوړ کړو، موږ د پاکستان نه بیل شو، هغه دغه خبره کوي. خو اتمر صاحب چې کومه خبره وکړه واقعي که پرس کا دا خبره نه سبه روان دي په پاکستان کې که بلوچ ته خپل حقونه ورکړل شي. دغه سي تر دې پوري د ایکسپریس ټریبیون کې انعام الحق یو لیکوال دی، دغه لیکنه ما کتل نو هغه وایي که پرس کا پاکستان غواړي چې افغانستان سره حالات سم کړي نو دغه یوازینی حل دا دی چې افغانستان په سی پیک کې شامل کړي، نورو پرمختیایي پروژو کې شامل کړي، تاپی پروژه ده نور چې دغلته کې که پرس کا دوی یو بل سره کاروبار بحال کړي. د دغه سیمه کې څومره هېوادونه دي، چین دی، هندوستان دی، دوی خپل منځ کې اړیکې خرابې دي خو کاروبار یې په ځای ساتلې، تجارت یې په ځای ساتلې، تجارت څه نه وایي. نو هغه و چې یوازینی حل وختي څنګه اتمر صاحب ویلي یوازینی حل په دغه سیمه کې هغه دا دی چې دغه چې کوم وار زون دی دا په اکنامیک زون بدل کړل شي.
خو دلته محمد صاحب اوس خبره په دې کې ده په افغانستان کې د داود خان حکومت راغی له ظاهر شانه وروسته لږ سره د اسلام آباد روابط خراب و، که څه هم اتمر صاحب د په پیل کې اشاره ورته وکړه چې داود خان هڅه کوله چې د ذوالفقار علي بوټو له حکومت سره روابط بهتره کړي، د خلق دیموکراتیک حکومت سره خراب و، د پرچم له حکومت سره خراب و، د ډاکټر نجیب له حکومت سره خراب و، بیا چې مجاهدین راغلل هغوی هم هماغه مجاهدین چې په پاکستان کې دوی ژوند کړی و هغوی ترې ګیله من و. یوازې ګلبدین حکمتیار له دوی سره دوست پات شوی دی ځکه چې په حکومت کې نه دی راغلی. هر څوک چې په کابل کې حکومت ته راغلی پاکستان ورسره روابط خراب کړي دي. د طالبانو سره ګوره، طالبانو سره چې کله په دوحه کې د سولې قرارداد کېدو د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر هلته ورغی او ډېر خوشحاله و، مټایان پاکستان کې اسلام آباد کې وویشتل چې سم حکومت راغی، له دې سره هم روابط خراب. خو د پاکستان برخه کې به اتمر
صاحب لنډ جواب دا درکول غواړم چې زموږ څومره هلته کې سیمه کې هغه بې طرفه خبریالان یا پوهان هغوی سره خبرې کېږي نو هغه و چې پاکستان ته پکار دی که هغه هلته کې په افغانستان کې طالبان حکومت دی که په افغانستان کې د جمهوری حکومت دی، پاکستان ته پکار دی چې هغوی پرېږدي، هغه یو خپلواک هیواد وګڼي، پاکستان افغانستان یو خپلواک هیواد وګڼي او د هغوی په چارو کې مداخلت بند کړي. او پاکستان که ستاسو خیلی په تیر وختونو کې په وار وار ویلي اوس خدا و چې موږ خپل پالیسی بدله کړې ده، سټریټیجیک ډیپ چې کوم پالیسی و دوی سټریټیجیکي جوړتیا چې کوم پالیسی و دوی چې موږ بدله کړې په افغانستان کې موږ لاسوهنه نه کوو. مطلب زماره خبره ده چې څومره حمل ته کې پوهان یو هم دغه و چې پاکستان که افغانستان یو خپلواک هیواد وګڼي او هغه په خپل حالت باندې پریږدي په خپل بهر ټیک شي
دا ده. لیکن اتمر صاحب باوجود دې خبرو کنه دا کوم وضعیت چې څنګه پاکستان روان کړی دی، پاکستان په خپل لډیر سختو مشکلات سره مخامخ دی. مخکې تاسو پنجاب ته اشاره وکړه، هیڅ کله هم پنجاب په خپل منځ کې دومره سره مخالف نه و لکه نن سبا. د پناوا شریف باندې د اختلاس ډیر پراخ تورونه پورې شوي دي، سترې محکمې حکم پې کړی دی دی بیرته راغواړي په انتخاباتو کې دی بریالی شي. بل لور ته عمران خان په زندان کې پروت دی او په پنجاب کې تر نواز شریف د کوم ایسایی چې خبرې شوي دي د عمران خان محبوبیت زیات دی. یعنی فکر نه کوي چې پاکستان په دغه سیاست کې چې له بلوچو سره لري، له سندیانو سره لري، له پښتنو سره لري او د افغانستان له واکمنو حکومتونو سره چې هر څوک وي له هغوی سره لري، په ځای د دې چې ګټه وکړي په تاوان روان نه دی.
یقینا زه په دې باور یم چې پاکستان سختو شرایطو سره مخ دی، هم اقتصادي مشکلات لري، هم سیاسي مشکلات لري، هم امنیتي مشکلات لري، او دغه ټول به د پاکستان راتلونکي دپاره ډېر زیاناوره اوسي. یوازینۍ لاره دا ده چې اول خو دغه نظامي د پاکستان نظامیان د ملکي حکومت کار نه لري، دوی دې پرېږدي چې خپل حکومتداري پر مخ بوزي. متاسفانه په پاکستان کې هم لکه افغانستان زمونږ تېر نظامونو غوندې فساد ډېر زیات دی. هغه دومره فساد پېښه ډلې په پاکستان کې دي چې اندازه یې تاسې نه شئ لګولی. نو دغه ستونزې دي په پاکستان کې، او که دغه ستونزې اوسني واکداران دا حل نه کړي، زه چې ګورم دوی نور هم دغه ستونزې پسې روان دي. اوس مثلا افغانستان سره د دوی روابط په یوازې دې نه چې دا ښه وي دا خراب شو. تاسو په دغه وخت کې د 1.1 میلیون مهاجر ویستل، مونږ داسې نه وایو چې دا زمونږ حق دی یا مهاجر دی باید هلته اوسي، لیکن که د ورورولۍ او که د همسایګرۍ مسله وي، نو بیا دا په اساس د یو تقسیم اوقات په اساس د یو
او بیا په ژمي کې باید دا خلک ونه ایستل شي. او مننه اکبر صاحب، د مومند صاحب د پښتین په اړه باندې تازه خبرونه څه دي؟ صاحب
پښتین په اړه تازه خبر دا ده چې لږ شي په مخکې زه پروګرام ته راتلم، نو دا خبر راغی چې هغه عدالت ته وړاندې کړ. خو منظور پښتین ویلي دي که فرض کا څوک مې وژني هم د خپل دریځ نه د خپل موقف نه په شا کېږم. دغه لنډې خبرې منظور هم کړې دي، او چې زمونږ کم خبریال هغه سره ما خبرې وشوې، نو هغه چې په عدالتي ریمانډ باندې وسپارو منظور پښتین نن لکه د دسمبر
د دې لپاره چې د په افغانستان کې خلکو ته دا موضوع واضح شي، له عدالتي ریمانډ نه مطلب څه وي؟
له دې نه به پښتنه ګرویجنې کېږي، لکه دینې مخکې دا په جسماني ریمانډ سپارلی و، نو د هغې نه اوس دای په عدالتي ریمانډ کو. داسې تاسو ویلی شي چې هغه دغه ته آسان کو، خو وختي تاسو خبره وکړه چې په منظور چې کوم تورونه په منظور دا تورونه دي چې د اګست په 13مه باندې د پاکستان ریاست خلاف خبرې کړې، اصل کې پاغې کې دا اوس په دمان مقدمه ده. نیولې خو دا د چمن په پیښه کې وو، خو د باندې مقدمه چې اوس کوم روانه کړې ده هغه دا ده چې په اسلام آباد سره نږدې سیمه ترنول د اګست په 13مه هغې کې ده خبرې کړې وي، او هغې کې د سختې خبرې کړې وي. د پی ټی ایم ځینو مشرانو وویل چې ها پښتون ته داسې نو کول پکار، ځکه د هغې کې ویلو چې د پاکستان ریاست منګه سوالونه ازاره مینتونه هر څو تو کړل منګ نه مني، نو بیا دې منګه هم دغه بلوڅو لار خپلولې شو. زمنګ د بدمعشي تاریخ ته وکتل شي چې پښتنو څنګه جنگونه کړی، څنګه دغه لار باندې تللی دي. د ویل چې بنگالانو څو کړل د پوس سره، منګ بدغه نه هم خطرناک کار دوی سره وکړو. نو منظور چې کوم دغه خبرې کړې وي په هغه
خدا بنم کړي، مګر پاکستان د قانون لمخه خو دیموکراسي ته نو په دې خبرو
منظور وکیلم ویل، منظور وکیلم ویل چې په وینا باندې په تقریرونو باندې څوک ته پولیس ته په جسماني ریمانډ نشي ورکولې، چې دوی منظور پولیس ته په جسماني ریمانډ باندې وسپار ناغول چې تل سینه شکولې چې څوک یو تقریر وکي او خبره وکي وینا وکي، نو ته هغه سره داسې نشي کولې.
اتمر صاحب ډیر مننه، مومن صاحب له تاسو هم مننه، لاوریتون کام مننه، دوی هم چې دا بحث تر دې شی به سره ولید. تر بلې خبرونه مو خدای مان.
آزادی ملمه
تاسو درنو اوریدونکو، د آزادی رادیو ملمنې ته زه عصمت څاروان سلام وړاندې کوم. نن مو د ټولنیزو یا خواله رسنیو یو فعال ملمنه ده، هغوی چې ټیک ټاک او نوري خواله رسنۍ ګوري خامخا به یې انقه عجایب ځای لیدلې وي چې د ټولنیزو شبکو له لارې د نورو ژبو پښتو معادلونه شي. لدې سره به په دې خوله کې لا ډېر بلد شي. په پیل کې مې ورته وویل چې د تخلص یا کورنی نوم په اړه راته وایي.
شای فکر کوم چې دا یو څه مذهبي خواته زی، دغه که چیر تاسو کندهار ته تللی یاست یا هم یو څه بلدیا تر سره لري، دغه چهل زینه او د خرقه او د ځینې مذهبیشان چې دي، دغه کم نفر ټوله جوړ کړي دي یا هم راوړي دي د ډېر مذهبي وخت څخه. دغه نفر عجایب ځای نیکه نومې دي، سو موږ په هغه کټګوري څخه یو.
دا اوس چې چیرې زیږېدلی یاست، تاسې خو تخلص نه معلومه سو چې د کندهار یاست.
زه کندهار کې زیږېدلی یم، کندهار کې پیدا شوی یم، خو تقریبا زما یوولس کاله مکتب چې دی هغه ما په کابل کې ویلی دی. بیا د ځینو ځکه هغه وختو کې کندهار کې دونه د نجونو د ښوونځي لپاره چندان زمینه نه وه مساعده نه، او کله چې موږ کندهار ته هم تللو زما د مور یا هم زما فامیل په منځ کې هم ډېر جنجالونه جوړ شو، ځکه زما همیشه ورور غوښتل چې ورور ته مې دا اطمینان ورکړي چې هلته د نجونو لپاره درسونه شته، او زما مور په دې باندې مطمئنه نه وه. خو بالاخره د ډېرو جنجالو په اخر کې په دې باندې موافقه سره وسوه چې باید موږ کندهار ته کډه شو بیرته، او زما دولسم صنف چې وه هغه ما په کندهار کې وایه، دغه ځای څخه فارغ شوم. بیا په 2000 کال کې ما د منځنۍ اسیا په امریکایي پوهنتون کې سکالرشپ واخیستی، او تقریبا څلور کاله لته ما درس وایه او استاد راغلی امریکا ته.
تاسو په کندهار کې زیږیدلی یاست، بیا کابل ته ولاړی، بیا بیرته کندهار ته ولاړی. د دې سفرونو په اړه راته وایست، کله چې له کندهار کابل ته تللی څنګه وو؟ خوشاله وی، خپه وی، یا بیرته چې راتلی خوشاله وی که خپه وی؟
کابل کې زه کوچنی را لو سوی یم، او زما مور تر ډېره حده پورې ماته وایي چې ولاته ته ناشکره یې، مثلا ته منندوی نه یې د یو شي څخه. زما د کندهار ته نسبت تر کابل زما د کندهار ژوند ډېر خوښ دی، که څه هم مالته هغه کم د ښځو دپاره کم زمینه چې وه، یا هم مثلا د حجاب، یا هم ځینې نور مسایل هلته قید ډېر وو، خو بیا هم زه په کندهار کې ډېره خوشحاله وم. زه نه پوهېږم چې ولې خوشحاله وم، سر مې نه په خلاصېږي، خو سات مې هلته تېر وو. او په کوچنی را لو سوی یم، د کابل کومه فضا چې وه، یا هم کم ژوند چې وو، یا هم کم لږ څه نسبت تر کندهار، یا هم تر نورو ولایتونو پورې که لږ څه ازادي هم وه، د ښځو لپاره هغونه ازار او وضعیت هم و. مثال په انګلیسي ژبې کورسونو ته بتللو، یا هم د مکتب په لارې کې کم ازار او کم وضعیت، دا به ډېره جالبه په اورېدو کې راځي. خو کندهار کې ما داسې ماحول اصلا ونه لیدی، زه د داسې سره اصلا مخامخ نه شوم. ما هلته یو نیم درس وای، په یو نیم کال درس او ژوند کې د ژوند څخه هم ډېره راضي وم، او دغه د فضا څخه هم ډېره راضي وم. او هلته کم فرصتونه چې ما ترلاسه کړل، چې مثال د هند سفر و چې هغه هم د یو انګلیسي ژبې ته د پروګرام تر لارې و، یا هم د ترکیې سفر و، یا هم بیرته کزاکستان قرغزستان ته رالمه، یا هم اوس رالمه دلته، یا هم هلته کم پروجیکټس چې و د وومن د پروموټ دپاره، یا هم کم ځینې خدمات چې وه. فکر کوم دا په دې خاطر باندې مالته ډېرو، ځکه کابل کې نفوس ډېرو موږ شاید نسوای لیدلی، کندهار کې نفوس لږ و، او کم کسان چې مثال غوښتلی چې دې هر څه ته لاسرسی ولري، د هغوی تعداد هم ډېر محدود و. نو د هغوی څخه زه تر ډېر اندازې پورې برخمنه کېدلم، او ډېر مې لاسرسی ورته درلود، یا هم ډېر اپریشیټ کېدلم مالته. سو په دې خاطر باندې هم فکر کوم چې دغه د کندهار کوم فضا چې و، یا هم کوم سفر چې، او زه ډېر بې حده ډېره خوشحاله یم چې موږ ولاړو کندهار ته، موږ ولاړو کندهار. زه د دې څخه ډېر خوشحاله، ځکه زموږ یوازینی مشکل یا هم یوازینی ستونزه دا وه چې زما د مور یا هم زما د فامیل وروڼو پلار ترمنځ چې جنجال و د کندهار د ژوند په باره کې، هغه زموږ تحصیل و. زما 15 خوندې دي، او زما د فامیل دغه د ښځو تعلیم او هر څه بې نهایت ډېر مهم و. زه د دې ټولو شیانو په اهمیت باندې هغه وخت پوه شوم، ځینې وخت نه چې انسان ډېر تنبلي کوي، یا هم زه نه ځم دې ځای ته، یا هم زه نه ځم دې کورس ته، یا هم زه غواړم چې ژمی رالی، یا هم دوبی رالی، رخصتیانې مې یو څه تېرې کړم په کور کې، خاله کره ولاړ سم، ماما کره ولاړ سم. نه، هغه د کوچنیوالي هغه ځینې شیانې چې هغه فامیل ډېر فشار راولي نه، خو زه د دې ټولو شیانو په اهمیت باندې هغه وخت پوه شوم کله چې زما اولین سفر هند ته و. دا غزای څخه چې رالمه زه د دې ټولو په اهمیت باندې پوه شوم چې ولې مې فامیل غوښتله.
تاسو بیا قرغزستان ته ولاړئ په امریکایي پوهنتون کې مو درس ووایو، څه مو ولوستل؟
په قرغزستان کې تقریبا تر شپږ میاشتې پورې یا هم تر اتو میاشتې پورې اول کوم پروسه چې شروع کېږي، لکه د افغانستان کې چې د کانکور کوم سیستم دی چې اول راځي نه میاشتې یا هم اته میاشتې ځان آماده کوي، آمادګي وایي یا هم پریپریشن، چې په هغه کې مثال ټول مضامینونه دي. خو هلته په قرغزستان کې د انګلیسي ژبه ده، روسي ژبه ده، ځکه روسي ژبه باندې هلته خبرې کېږي، دوه یا هم درې سمسټر، او ریاضي ده. دغه درې سره تاته په دې شپږ اووه میاشتو کې درس درکوي، او که چیرې په دې شپږ اووه میاشتو کې تا دا مرحله پاس نه کړله، بیا بیرته باید د سره یې واخلې. خو خوشبخته نه زما د انګلیسي لیول یو څه ښه و، سو ما په اول واري باندې پاس کړله دا ټوله شان. بیا دغه څخه وروسته ما د ژورنالیزم رشته تعین کړله چې ما ډېره علاقه ورسره درلودله د ډېر وخت څخه، او تر اوسه پورې هم زه محصله یم. زموږ درسونه آنلاین دي، یو کال مې نور هم پاتې دی. ژورنالیزم اینڈ ماس کمیونیکیشن په نام باندې رشته ده، او تر ډېره حده پورې ما آی سی پی انټرنیشنل کمپیریټیو پالیټکس ما ماینر اخیستی و، چې ځینې د هغه رشتې کلاسونه ما اخیستل، ځکه ما غوښتل چې زه یو سیاسي ژورنالیست یا هم پولیټیکل ژورنالیست یم. خو دا چې بیا دلته رالو او ځینې کریډیټس نه یو څه جنجالونه رامخته شوه، بیا هغه ما پرېښوي. اوس یوازې فوکس مې په ژورنالیزم باندې ده.
یعنی هلته مو لیسانس وانخیست؟
ولا، لیسانس څخه مې دوه نور سمسټره پاتې دي.
اوس چې امریکا ته تللي یاست، درس ته دوام ورکوئ؟
سل فیصده. زه غواړم چې زه خپل په درویشت کلنۍ کې زه باید خپله ماسټري ولرم، سو اوس دپاره خو درسونه آنلاین دي او ورسره یې وظیفه هم کومه، نو یو څه کله چې دلته سار دی هلته ماښام دی، هلته ماښام دلته ساري، بې حده سخته ده چې زه د خپل سکیجول یا هم تقسیم اوقات ورسره برابر کړم. خو روانه کوي، یو دوه سمسټر مې نور پاتې دي، دا به انشاءالله خلاصوو.
کله مو فکر کړی دی چې که تاسو په ژورنالیزم کې لیسانس واخلئ او حتی ماستری واخلئ، په امریکا کې به درته کار پیدا شي؟ دې ته په کتو چې ستاسو مورنۍ ژبه انګلیسي نه ده، په لوینې کې مو انګلیسي زده کړې ده.
زه دا اوس خپله د انګلیسي میډیا سره کار کوم، د ستوري ټیلر په صفت باندې، قصه ویونکی فکر کوم چې په پښتو کې ورته ویل کېږي. زه زما تقریبا دلته دوه میاشتې کېږي چې زه راغلی یم، او په دې دوه میاشتې کې ما ته په کار کولو کې شرم نشته، او دا چې زه خپله یو محصله یم او ټوله دنیا ته معلومه ده چې د یو محصل ژوند په دنیا کې څه رقم روان دی، څونو سختۍ سره ته مخامخ کېږي، نو ما هر رقم جابس یا هم هر رقم انټرویوز چې وه هغه ما ورکړله، که هغه په رستورانت کې وه، که هغه مثال په یو نیم خبره چې یو کینډرګاردن کې وه، یا هم مثلا یو ځای کې د یو مینیجر په صفت باندې یا هم اسیسټنټ و، یا هم ځینې نیوز چینلونه وه، ما ټول امتحان کړله، ځکه ما نه غوښتله چې زه بیکاره کښېنم. یوه خبره دوام دا چې کله چې موږ د بشکک څخه دلته رالو، موږ نور چېرته وایي هغه سټایپن یا هم میاشتنۍ د محصل دپاره، ځکه چې موږ په هغه سکالرشپ کې چې وو هغه یو مقدار پیسې دي چې هغه باید من حیث د یو سکالرشپ موږ باید هره میاشت ولرو په خپل اکاونټ کې، هغه پر موږ باندې بند شو. او دلته د کم دولت چې تا کم سپورت کی، هغه یا هم تر درې میاشتې پورې یا نهایت چې ډېر څه تر څلور پنځه میاشتې پورې، نو ما کار ته ضرورت هم درلودې، او ما غوښتله چې ژر تر ژره پر خپلو پښو باندې ودرېږم. ډرایوینګ مې پاس کړمه، دا وکړمه، هغه وکړمه، ګرین کارت ته اپلای وکړمه، سوشل سیکیورټي مې واخلمه، ځینې سکالرشپونه ته اپلای وکړم، ځکه هغه وخت کې معلومه نه وه، دوې میاشتې تر مخه معلومه نه وه چې دوی آیا زموږ پوهنتون موږ ته درسونه آنلاین شروع کوي او که نه شروع کوي. نو زما کوشش په دې باندې و چې زه هم ځانته کار پیدا کړمه پارټ ټایم، او هم دغه خپل درسونه چې ما ویلي دي دلته یو یونیورسټي ته ترانسفر کړمه، د خپل کریډیټس چې مودي. او ما هیڅ وخت فکر نه کوي چې یو انګلیسي میډیا دی بغیر د کوم سند یا هم بغیر د کوم ډیګري څخه ما ومني. زه چې کله انټرویو ته ولاړم، او ما انټرویو ورکړله، درې نفر زما مخته ناست وو، نو هغوی زما څخه پوښتنه وکړل، هغه وخت زما درې هفتې، نو کله چې زه انټرویو کښېناسته له دوی ما څخه پوښتنه وکړله چې څنګه رالی او څنګه او څنګه او څنګه ما چې ټوله شانو دوی ته وویل دوی په یو لحاظ باندې ډېر شاک شوله چې زما درې هفتې نه کېږي د راتګ زه ولې په کار پسې ګرځم یو نو زه باید یو څه ځان ځای پر ځای کړم او فکر کوم چې کوم چېرته وایي کوم حواس چې ما خپل مسلک کې درلودې یا هم کوم ټولنیز رسنیو کې چې زه کوم فعالیتونه کوم د هغه ځینې لینکونه چې ما دوی ته واستوله شاید دوی په ما کې دا وړتیا ولیدله دوی ورځې وروسته دوی ما ته زنګ ووهلی چې راسه زموږ سره کار شروع کړه نو کوم ځای کې چې ما مثلا اپلای کړی و چې یا مثال من حیث یو ګرسونی یا هم من حیث یو هغه ما ټوله کینسل کړله ځکه ما هیڅ وخت فکر نه کوي چې په کوم وړتیاوې چې زه اوس لرم په دغه باندې د یو نیوز چینل د دې ځای په سویه باندې ما ومني.
تاسو په ټولنیزو شبکو کې ډېره فعاله یاست، ټولنیزو شبکو ته مو کله مخه کړه؟
د ټولنیزو شبکو څخه مخکې زه غواړم چې یوه نقطه یاد کړم، هغه دا ده چې زه چې کومه رشته وایم یا هم ژورنالیزم ماس کمیونیکیشن، هغه تر دغه وخته پورې چې ما هلته درس وایه ټوله فوکس یې په لیکلو او په ویلو کې وو. نو موږ ته کوم ټریننګ یا هم مثلا دغه پریکټیکل کوم کال چې راځي چې هغه آخري کال وو چې مثال ما باید موږ د کمرې سره معرفت ولرو یا هم مثلا څنګه ظاهر شو څنګه خبرې وکړو، دا اوس شروع کېدی چې زه دا دی اوس دلته رالم امریکا ته. د دې در مخه ټوله فوکس موږ پر نوښتو باندې وو چې په هغه کې خوشبختانه زما ډېری نوښتې په ډېری لویو لویو ویبسایټو کې پبلش شوي دي، ډېر د قدر وړ ګرځېدلې دي. او دغه څخه سره سره کم سکلز یا هم کم مهارتونه چې زه په میډیا باندې لرم یا هم د ویډیو یا هم ایډیټینګ په بخش کې، هغه ټوله زما خپله دي. سیده چې ما په هند کې یو څه درس وایي یو څه ورسره معرفي سوم، هغه وخت زما یوازې علاقه ورسره پیدا سوه، هغه وخت زه نه پوهېدلم چې وایم. کله چې زه دلته رالم نو اول کال څخه زما ځینې انټرویوانې د سیما نیوز سره دي، نو هغوی سره هم ما یو ډېر لنډ وخت لپاره ما انټرنشپ کړی دی، خو د ځینې دلایلو په اساس باندې هغه څخه بیا دغه څخه ما یو څه فاصله واخیستله. خو دغه وخت څخه به ما مثال خپل کمره اخیستله، خپل ټرایپاډ ارشی به مې اخیستی، یو موضوع به مې ټاکله او د پوهنتون کې به مې مثال د زده کوونکو څخه پوښتنه کوله چې دوه درې سواله لرم په دغه موضوع په باره کې، تر عزیز ما سره کښېني. سو دا ټول هغه شان دي چې ما خپله کوشش وکړي د ایډیټ څخه بیا تر کمرې تر مخه پر بیا تر موضوع جوړونه یا هم د هغه سکریپټ نوشته کول یا هم کوم سوالونه زه تهیه کوم د چا څخه زه باید پوښتنه وکړم، بیا د هغه پبلش کول یا هم زما یوټیوب چینل یا هم زما ټیک ټاک، دا ټول هغه شانو چې د علاقې په اساس باندې ما مخته بوتلله. زه په دې باندې پوهېدلم چې زه یو وخت میډیا باندې راځم او دا چېرته وایي دغه اطمینان ما خپل ځان تور کړی و چې زه باید راسم. نو سر په هر شي کې مهارت ولرم دا به زما لپاره ډېر ښه شي.
د خلکو غبرګون یا عکس العمل څنګه ده کله چې تاسو په ټولنیزو شبکو کې راځي او ځان ښکاروي، د خلکو عکس العمل څنګه دي؟
ښه، په دې ځای کې به زه یو څه فکر کوم د افغانانو په مقابل کې به زه یو څه ترخه ولاړه سم، ځکه دا اوس یو څه ډېر لنډه موده کېږي چې ما کوم فعالیتونه چې ما کوله هغه مشخصا د پښتو ژبې باره کې ما هغه ټوله ودرول. یو مې په دې خاطر ودروله ځکه زه خپله دلته بې حده اخته او زما تقسیم اوقات یا هم زما کوم سکیجول چې دی ما تاسو ته وایي چې هغه څنګه ګډوډ دی. او بل دغه سره سره کوم د کومې جامعې سره یا هم د کومې ټولنې سره چې موږ تړاو لرو هغه افغاني جامعه ده او هغه ډیرو څه ته آماده نه ده چې هغه مثال یا د ښځې د پردې پر مخ باندې ظاهرې ده دي، که چیرې هغه ظاهرېږي هم هغه باید په یو لمټ کې اوسي او که چیرې د هغه لمټو څخه هغه یو څه لږ حده پورې واوسي دوی دپاره د مننې وړ نه ده یا هم مثلا نه مني صحیح. اوس مثال زه تاسو ته یو مثال درکمه. زه کله چې ما د پښتو ژبې په برخه کې ما کوششونه کوله، دا ځکه چې ډیری کسانو په پښتو ژبه باندې بېحده ډېر نیوکې کولې، او دا چې زما د مور او د پلار ژبه دواړه ده، ما ته ډېره د قدر وړ ده. زما د میډیا پر مخ باندې راتګ یوازې او یوازې په دې خاطر باندې و چې زه خلکو ته، خپل افغانانو ته، دغه په اثبات باندې ورسوم چې پښتو په خپل ځان کې یو ډېره څرګنده ژبه ده، ډېر لرغونی تاریخ لري، او دا چې کوم لغتونه یا هم موږ نه لرو یا هم نه کارو په خپل ژبه کې، هغه د پښتو ژبې کومه ګناه نه ده، هغه زموږ ګناه ده، ځکه موږ خدمت نه دی ورته کړی، او د ټکنالوژي په اساس کې زموږ افغانان ډېر پس پاتې شوي دي. مثلا یو 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 هیواد دی کوم څه یې جوړ کړی دی، هغوی هغه څه ته نوم ایښی دی، ټوله نور نړۍ په هغه نوم باندې دوی ته خطاب کوي. اوس که په پښتو کې هغه ته نوم نشته، دا په دې معنا باندې نه ده چې پښتو یا مکمله ژبه نه ده یا هم باید پښتو تر نیوکو لاندې راسي. هغه د پښتنو ګناه ده ځکه خدمت یې نه دی ورته کړی. زه کله چې راتللم د میډیا په مخ باندې ظاهرېدم، ډېری کسانو نیوکې زما پر مثال حجاب باندې کوي چې یازه ولې حجاب نه لرم، یا هم مثلا زه من هیڅ یو پښتني ماته دا لازم نه ده چې زه راسم یا مخ ښکاره کم یا هم زه راسم خبري وکم. سو دا هغه څه و چې د اول څخه شروع و، د ډیر اول څخه شروع و.
زه پېدم چې دا شایبي فکر نه کوي چې باید مایوس نه شي، باید دغه خلکو ته تسلیم نشي.
زه تسلیم نه یم. اول خو زه دا وایم
کومه ولا او دا مې پریښودله، دا د تسلیمي معنی نه لري.
ګوري شس ما ټول هدف دا دی نه چې زه د افغانستان مرمنو ته یا هم افغانانو ته خپل تاریخ معرفي کوم. صحیح ده، ما ټول هدف دا دی، یا هم زه خپل پښتو ژبه معرفي کوم، یا هم دا یو لیتس سی چې تقریبا څو کال کیږي چې زه درس وایم، نه لایک ډیر لس کال څوارلس کال کیږي چې زه درس وایم. په دې کې یوازینی شی چې ما نه دی زده کړی، صحیح ده، هغه دا پښتو ژبه وه، د هغې تاریخ وو او د هغې معرفت وو، او دغه ټارګیټ وو چې باید پښتانه په خپلې ژبې باندې پوه سي، یا هم په خپل تاریخ باندې پوه سي چې موږ څه شي وو، څه شي سولو نن ورځ. پوهېږئ چې څه وایم؟ زما هدف د میډیا څخه راتګ دا و چې زه خلکو ته بیان کوم چې موږ د جنگ په خاطر باندې، اوس مثال دا ډېرې کسان چې وایي پښتانه جنګیالي دي، افغانان جنگ کم د افتخار ځای نه دی، جنگ کې څه دی؟ جنګ کې هیڅ نه دی. سیده موږ شفقي غوندې ماشاءالله یو سره یو شاعر لرو چې هغه د جنگ په باره کې یو ډېر شایسته شعر ویلی دی، په جنگ کې هیڅ نه دی. سو ما کوم ژبه چې ما خبرې کولې او کوم تاریخ چې ما وړاندې کوي، زما یوازینی هدف دا و چې زه خپل افغانانو ته، هم خپل پښتنو ته دا ور په ګوته کوم چې په کوم شي باندې چې تاسو افتخار کوي، هغه اصلي عمل ستاسو د شاتګ دی، په دې باندې افتخار مکوې. اوس مثال ایواز د دې چې دغه ټولو کسانو کم فوکس چې دوی باید په کم شي باندې وای، هغه ته نو پر ما باندې و. لکه مثال دغه
ما هغه خلک شاید په ځلونو په ځلونو ډیر وي چې ستاسو په شان د خلکو د کارونو ستاینه کوي، لیکن شاید تاسو ته مخامخ نه وایي، شاید تاسو په پوسټونو باندې کمنټ نه کوي، تبصره نه کوي.
په دې اخر وخت کې یوازینی شی چې زه ډیره لیرې کړم د خپلو کارونو څخه، هغه یو زما خپل مصروفیت چې رښتیا درته وایم. ګوري شای یو انسان چې دی نه، خصوصا یو ښځه چې د کومې ټولنې څخه راځي، لکه افغاني ټولنه چې ده، موږ تاسو ټوله پوهیږو چې غر همې یو وخت ماتیږي نه، یو وخت په یو چا باندې ډیر تاثیر کوي. په دې اخري وخت کې په ځینې شانه باندې تبصره کول، یا هم ځینې موضوعات باندې لایف راتلل، یا هم ځینې موضوعات باندې خبرې کول دوه کسان څخه چې ډیبیټ به مو کوي، یا به هم زما سره خلاف نظر سره و، یا به هم زما سره هم نظر کسان سره و. دا ټول چې شو چې زما اصلي هدف دا و چې زه ذهنیت جوړونه وکم د خلکو په منځ کې، او کوم موضوعات چې ما در مخه منشن کړل هغه باندې بحث وکم. خو بس په ډیر واوښتې مثال، یا چورته وایي دغه د اشز دي د سیسي او اشز دي هغه سی ده، ډیر بحث په هغه خواته واوښتې. نو ما د ځان سره دا فکر وکړ چې کوم لار چې ما خسته ده، هغه د پاره اوس افغانان آماده نه دي، ځکه دوی جنگ وهلی دي، دوی دغسې یو ټولنې څخه تړاو لري چې دوه کاله کېږي چې د نجونو په مخ باندې ښوونځي بندې سوي دي. هیڅوک خلک وایي دوه کاله، دوه کاله. زه یو ورځ کار ته لږ ناوخته ولاړ سم، زما سره د سنت په اساس باندې دغه خلک بحث کوي چې نن دې دونه کمې سوې. زموږ افغانانو پر مخ باندې دوه کاله کېږي چې د نجونو ښوونځي بندې دي، خلک وایي دوه کاله. نه، زه دغه ټوله شیان چې ما نوټیس کړل، نو ما د ځان سره فکر وکړ چې زه کم ټارګټ چې دی زما، زه هغه نه بدلوم. کم ټارګټ چې ما دی هغه زه هیڅ وخت نه بدلوم، زه هیڅ وخت نه تسلیمېږم. خو کومه لاره چې ما راخیستې ده، هغه زه باید بدل کړم، هغه زه باید بل اړخ ته واړوم. نو د اوس لپاره چې شو ته وایي، هغه یو څه وخت لپاره چې یا سپیس یا هم وقفه یا هم دمه چې ده، هغه هم زه ځان تور کوم، هغه زه هم خپل خلکو تور کوم. داسې ډېر څه دي چې ما په دې څوارلس کاله کې یا هم ما په دې دیارلس کاله کې ما زده کړي دي، زه باید هغه هم یو څه دي چې زه باید خپره کړم. صحیح ده. نو اوس د اوس لپاره کومه لاره چې ده، هغه زه باید واړوم.
نور څه مصروفیتونه لري په فارغ وخت کې؟ څه کار کوي؟
زه په خپل فارغ وخت کې زه د مطالعې سره بې نهایت علاقه لرم. زه مطالعه ډېره کوم. زه کتابونه ډېر لولم.
کوم کتابونه دي؟
چې بایوګرافي مثلا، دا اوس ډېر لنډ وخت کېږي چې ما د میشل اوباما یو کتاب شروع کړی دی، د لایټ وی کیری. دغه کتاب دی د هغه د ژوند په باره کې دی. اکثره وخت ډېر انټرویوانې ګورم، شاید هغه مې یوازینی دلیل یې کله چې انګلیسي ژبې باندې خبرې کوم، ډېری کسان وایي چې ښه ده، مثلا تر نورو کسانو پر ښه ده. او خپل مطالعه فکر کوم چې د یو انسان ذهن، فکر نه کوم چې صرف ساده د یو انسان ذهن ډېر روښانه کوي. او کله چې زه په د کابل څخه کله چې زه کندهار ته ولاړم، زما پښتو ډېره ښه نه وه، زما پښتو بې حده خراب وه. نو کله چې زه پر میډیا باندې رالم او د خپلو خلکو ته چې ما کم کار شروع کړي، ما بې حده ډېر ضرورت درلودې چې زه لغتونو سره معرفي سم، زه خپله ژبه اول سمه کړم، بیا خلکو ته وښایم. نو ما ډېر کتابونه شروع کړل. مثال د نړۍ سیاسي تاریخ یو کتاب دی چې کوم وخت کې چې زه کندهار کې وم، په ملالۍ پوهنتون او میرویس پوهنتون کې دغه کتاب زده کړه کېدله. نړۍ سیاسي تاریخ اول ټوکې دی، دوهم دی، بیا د احمدشاه بابا څخه بیا تر کرسي پورې د سنگروال صاحب کتاب دی، هغه کتاب ما مطالعه کړی، هغه ډېر یو کتاب دی. او دغه دوه یا فکر کوم درې کتابونه دي چې ما مطالعه کړي دي، او ځینې نور آنلاین ارتیکلز دي چې ما ویلي دي د پښتو ژبې. د نور مطالعه زما لپاره به حد ډېر مهمه ده. زما ټوله کور په دغه سټیکرانو باندې ډک دي، که چېرته تاسو شاته متوجه سي، ځکه فرق نه کوي چې هغه انګلیسي ژبه ده یا هم پښتو ژبه ده. کوم لغات باندې چې زه نه پوهېږم، هغه په خپل کور کې یو داسې ځای کې ولګوم چې زه هغه ته اړتیا ګورم، او چې زه هغه ته ګورم، هغه زما په ذهن کې پاتېږي. نو دغه خپل دغه په ژبه کې چې دی وکابلري هر څونه ډېریږي، اضافه کېږي، هغونه د هغې ژبې فصاحت او بلاغت سمېږي. نو د کتابونو مطالعه ډېره، ډېرې سریالونه دي چې زه بیا هم په انګلیسي ژبه کې ګورم. اوس یې بیخي ډېر ګورم، ځکه په انګلیسي میډیا کې کار کوم، او ډېر راته مهم دی زه باید دوی د ژبې سره په ادبیاتو کې ډېره مثال پو یم په ادبیاتو کې، ځکه تر ډېره وخته پورې که څه هم زما درسونه په انګلیسي ژبه باندې وو، زما فوکس د پښتو ژبې په ادبیاتو باندې وو. اوس په بیرته راغلی یم انګلیسي ژبې ته یو څه فوکس اړوم.
تاسو په کندهار کې وزېږېدې، کابل ته ولاړې، بیرته کندهار ته ولاړې، هند ته ولاړې، بشکیک ته ولاړې، منظور مې قرغیزستان دی، او اوس په امریکا کې یاست. ژوند په دې بیلابیلو ځایونو کې څومره درته متفاوت ښکاره شوی؟ خصوصا د اوس وخت په اړه ووایاست چې په امریکا کې ژوند څنګه درته ښکاري؟
بې حد کلچر شاک چې ورته وایي، زه هغه سومه. زه تر ډېره حده پورې اول خو کله چې زه هند ته ولاړم، هند خو لا ښه دی، دونه کلچر شاک انسان نه کېږي، نه پکې کېږي، دونه نه سومه. نه هغه عادي خلک وو، یو عادي فرق یې دا و چې مثال پوړی نه بنو یا هم مثال څادر بنو. فقط هغه څه چې موږ ته ډېر نه وو، هغه زموږ استادان وو، ځکه هغه امریکایان وو او هغوی هم ډېر زاړه وو. داسې کم څه موږ نه وینه پکې کېدله. نه کله چې زه بشکک ته ولاړم ځکه قرغزستان کې چیر تاسو یې تاریخ وګوري زر تر زر کاله یا هم تر زر کاله به ډیر کم یې څنګه چې زر کاله کیږي چې اوغوی د اوغوی تاریخ وجود لري یا هم قرغز خلک وجود درلودل سیده په نړۍ کې
بله
او فکر کوم شاوخوا شل یا پنځه کاله یا هم شاید دیش کاله به کیږي چې دوی خپل ازادي یا هم دغه د سوویت یونین یا هم د روسیې څخه چې دوی جلا شوي دي دغه تاریخ یا هم دغه پیل شوی دي سیده د دې په تاریخ کې او کوم څه چې ما په دې او یا کاله کې په دغه انسانانو کې ولیدل زه به حد ډیره کلچر شوک کېدم به حد ډیره